فدای.
السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. د یو بل پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې ما قسیم سولامل درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته برابر کړی ده. په دې خبرونه کې اوري
تا فعلا مسئله همیست که احتمال بیشتر میره که کشته شده باشه در یاد سو.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وجل کېدو په اړه مو د افغانانو نړیوالو چارواکو په حواله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مه باسئ، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کېږي. دغه راز اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. تر هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه لرو. اجمل تورمان ته به غوږ سو.
افغان حکومت د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په عملیاتو کې د طالبانو په مشر ملا اختر محمد منصور د عملی خبر تایید کړی دی. ټاکل شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لیک لاسلیک شي. او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو عملیاتو په ترڅ کې درویش ملکیان او پوځیان د وسلوالو مخالفین د منګولو خوشې شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په عملیاتو کې د طالبانو په مشر ملا اختر محمد منصور د عملی خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مړی څخه په دې اړه په یو خبري شوي خبر پاڼه کې راغلي حکومت هڅه کوي په دغو عملیاتو کې د ملا منصور برخلیک وڅېړي او نتیجه له خلکو سره شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ډیر احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور به د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي.
مقامات ایالات متحده امریکا حکومت افغانستان
دی وی د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې افغانستان ته خبر ورکړی او ډېر احتمال شته چې دی په دې حمله کې وژل شوی. مخکې تر دې امریکایي چارواکي ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. په واشنگټن کې چارواکو ویلي چې دا حمله په پاکستان کې دننه شوې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې دستور ورکړی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د صنایعو شمېر غړو د دغې حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبانو لپاره یوه لویه ضربه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټډ پرس د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالروف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړې ده. او هغه خبر چې همدا اوس را ورسېدو د ملي امنیت له ریاست څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو مشر اختر محمد منصور د مازدیګر په 3:45 دقیقو پاکستان په بلوچستان ایالت کې د البندیان په نوم سیمه کې په یو هوایي برید کې لمانځه تللی دی. یعنې د افغانستان ملي امنیت ریاست د ملا اختر محمد منصور د وژنې خبر تایید کړی دی. ټاکل شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لیک لاسلیک شي. د ولسمشر د ویاندو مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د یوې ورځې لپاره تهران ته سفر وکړي. دغه سفر په داسې حال کې چې ټاکل شوی د هند صدراعظم نن یک شنبه د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته ولاړ شي. ولسمشر غنی اوسمهال د ثبات او آرامۍ په کنفرانس کې د ګډون په هدف په قطر کې دی. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو لړ عملیات په ترڅ کې درویش ملکیان او پوځیان د وسلوالو مخالفین له منګولو خوشې شوي دي. د هلمند ولایت د مقام دفتر وایي چې دغه عملیات تېره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تنه نور نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ورته دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل له کبله به د دغه هیواد ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلوېښت بدلونونو په اړه ده، خو دو تر ټولو مهم یې د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې 15 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د ده 9 کلن زوی رستم امام علی ته لاره پرانستل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تېره ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیځ وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. وروسته در دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ پر دغه هیواد د نړیوالو له لوري لګیدلي بندیزونه لرې شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیا او د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه اچولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د ال ایچ ډی په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د 33 قربانیانو د نږدې خپلوانو نمونه لیکلي چې په دې پېښې کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د 10 میلیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه مالیزیایي الوتکه د 2014 کال د جولای په 18 په اوکراین کې د روس پلاوه بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیان دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف انترفاکس خبري آژانس د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي. او اتریش بنن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخی ولسمشر وټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د ازادي د ګوند د کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېر نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظاره لرې په سلو کې د 15 رایو په ګټلو سره لومړنی دور وګاټه. کارپوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هېواد کې ورسره د بېکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د یوخی اړخی مشر بریالیتوب به پر ټولو اروپایي اتحادیه چې 28 غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغیز وکړي. اتریش تیر کال په خپله خاوره کې 90,000 پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څه باندې 1% دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمو نړۍ خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولې د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کامې ادرس دی. په روانه خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملا اختر محمد منصور یعنی د طالبانو د مشر د احتمالي وژنې په غبرګون د افغانستان د دفاع وزارت وایي
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لږ مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
پر همدې موضوع د افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې هم در سره شریکو. په یو بل راپور کې دا لرو چې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسي کېږي، ځکه د په وینا په دغو حوزو کې خلک په میاشتو بندیان وي. دغه راز اوري چې د پکتیکا چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیانو په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي وه افغان ځواکونو ته وسپارل.
پریسپی ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي خواو ته تسلیم شول.
که وخت نور مسایل هم څیړو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. استاد په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او نږدې لس دقیقې ولې تاسې د ازادۍ راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه باندې د اورېدو وړ دي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملا اختر محمد منصور احتمالي وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویل د منصور له وژل کېدو وروسته به د لنډې مودې لپاره جګړې شدیدې سي، خو د وخت په تیرېدو به طالبانو د جګړو پر لیکو هم منفي اغیز وکړي. په دې اړه زما همکار محمد حدیث پردیس په سټوډیو کې دی او د دې موضوع جزئیات راکوي.
بلې سولامل صاحب، مخکې له دې شیبه وړاندې د ملي امنیت ریاست هم د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړې. د دغه ریاست له لوري په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د مازیګر په 3:15 پاکستان په بلوچستان ایالت کې د البندین په نوم سیمه کې په هوایي برید کې له منځه تللی دی. د دغه اعلامیې په یوې برخه کې دا هم راغلي چې منصور په دغه سیمه کې په یو موټر کې له خپلو ملګرو سره سپور و چې په نښه شو او له منځه وړل شوی دی. د اعلامیې په یوې برخه کې زیاته شوې چې ترهګر باید په دې پوه شي چې د ترهګریزو بریدونو د دوام په لړ کې به دوی له منځه وړل کیږي، او که غواړي له مرګ څخه خلاص شي نو د خلاصون یوازینۍ لارې دا ده چې دوی باید خپله وسله پر ځمکه کیږدي. د افغانستان دفاع وزارت ویان محمد راتمنش د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د منصور د وژل کېدو له امله به زیاتېدونکې جګړې لنډمهاله، خو د وخت په تیرېدو به د طالبانو لیکې کمزورې شي.
زه دا تاییدوم چې ممکن ده سه لږ مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرته محمد وال سیمه کې ملا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د افغانستان د ارګ مانی هم د امریکا لخوا پر ملا اختر محمد منصور هوایی برید تایید کړی، او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ډاډ ورکړی چې ژر به د اختر محمد منصور د برخلیک په اړه جزئیات خپاره کړي. د افغان حکومت ژای رئیس عبدالله عبدالله هم وایي چې په زیات احتمال به ملا محمد منصور د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوی وي. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر ملا محمد عمر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو وروسته ځینو طالبانو د ده له مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د اختر محمد منصور وژنه د افغانستان پر جګړې بې اغېزې نه ګڼي.
مننه کوم محمد حدیث پردیسو چې د افغانستان د دفاع وزارت خبرګونه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژنې په ارتباط باندې شریکوي. لکه څنګه چې د حدیث پردیس په راپور کې واردل، د افغانستان ملي امنیت هم دا وژنه تایید کړې ده. اخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې ملا منصور سوله نه غوښتله او د جګړې پلوی و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې پکې خوندي دي. په دې اړه به نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که چیرې د ملا منصور وژل کېدل سل په سلو کې تایید شي، نو دا به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي.
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید شي، دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پېښه د دې سبب کېدای شي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفادې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل سوی. لویدیز خبری آژانسونه خبر ورکوي چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی. د افغانستان جمهوری ریاست هم پر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې حمله تایید کړي، خو ویلي دي چې څېړنې روانې دي ترڅو معلومه کړي چې رښتیا هم ملا منصور وژل سوی او کنه. له ارګمانۍ څخه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ملا منصور احتمالي وژل د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت دی چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د احتمالي وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قمندان ملا عبدالرؤف آسوشیتد پریس خبري آژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
مذاکرات با حزب اسلامی به رهبری
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نشي سوي. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هیچ چاته امتیازات ورنه کړل سي،
به هیچ ګروهی داده نشده.
افغان حکومت د څلور اړخیزو غونډو بحثونه د سولې خبرو ته هیله مند کړي وو، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو دیرشمې نیټې خونړۍ حملې د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریځ جدي کړ. هغه مهال حکومت وویل چې پاکستان او د څلور اړخیزو غونډو نور ښکېل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل کېدل به رښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او که نه، او آیا له دې سره به د سولې پر وړاندې د طالبانو دریځ کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب سي.
د رحمت الله افغان راپور موردی باید ویم چې دا راپور مخ تر دې چې د افغانستان ملي امنیت د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړي چمتو سوی وو. بیا هم پر همدې موضوع چمتو کېږو. د امریکا تمکېژو بخښی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ای بی بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نښه کړی دی. جنګکری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن یې په یو کنفرانس کې وویل ملا منصور ځکه په نښه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته یې ګواښ پیش کړی. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حملې په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنګکری ویلي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نښه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښې سپاره وه. شغلي کیری په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حملې د دلایلو په اړه وویل منصور امریکایي پرسونل ملکي افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو ته جدي خطر پیش کړی و. جنګکری زیاته کړه چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت ښوولی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لاره ده. دوی وویل سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده. وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بې پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یوه اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د حملې په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنګکری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یې اطلاع ورکړې وه چې دغه حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. په همدې حال کې د طالبانو یو مشر له اسوشیټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې ملا منصور په دې حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل سوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل سوی و. د بې پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کېږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي راډیو ری ازادي راډیو خبرونه تاسو کولای سي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ څپو 1290 نوي باندې واوري او دغه راز د انټرنیټ لالاري، یعنی په ازادي راډیو ټکی کم کې په نه یوازې په ټول افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه او نړۍ کې په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. اوس هم د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع بیا هم تمکیږو، او همدا شېبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو حاجي صاحب داود را سره مل دی. حاجي صاحب، اول خو مو سلامونه ومنی. تاسو به هم په جریان کې یاست، څه فکر کوئ دغه اقدام به آیا د هغو ژمنو یو برخه وي چې له مخې یې ویل کېدل چې البته په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې ویل کېدل چې کچېرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه سي نو په وړاندې به یې پوځي اقدام وسي؟ آیا دا د هماغو اقداماتو یو برخه ده چې د امریکا متحده ایالات یې ترسره کوي او که څنګه؟
تاسو ته لومړی سلامونه او ښې هیلې. زما په اند باندې تاسو پوهیږئ په دې وختونو کې د امریکې او د پاکستان ترمنځ په مالي مسایلو باندې ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې دي. یعنی امریکا غواړي چې خپل کومکونه په پاکستان باندې قطع کړي، او یو لامل هی همدا خبره ده چې دوی باید افغانانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. نو زما په اند باندې کېدای شي چې دلته د امریکایانو د پاکستانیانو سره په تفاهم کې دا سړی وژل شوی. دویمه خبره دا ده کېدای شي چې پاکستان هیڅ خبر هم نه وي دا کار امریکایانو کړی، خو په هر صورت شرم رسوایی پاکستان ته متوجه ده. بله خبره چې عمده او مهمه ده هغه دا ده چې د ملا اختر محمد منصور وژل فکر نه کوم چې د طالبانو په تحریک په تیره بیا په دې جګړې باندې زیات اغیزه ولري.
مخکې تر دې چې د جګړې موضوع تراسو بلې حاجي صاحب، مخکې تر اخې فکر کوئ بالاخره به د دې اقدام سره د سولې پروسه څنګه سي؟ یعنی آیا بیا هم داسې خوشبیني سته چې دغه د طالبانو ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ چې وه دوی به بیا هم د سولې خبرو ته حاضر سي، او که څنګه لا به هم لکه څنګه چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې به دوی نور هم به زور ورکړي جګړې ته؟ ستاسو تحلیل
د سولې پروسه چې کله ما پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې چې افغانستان او پاکستان او شوروي په هغې وخت کې په سولې خبرې کولې د ژنیو مذاکراتو د هغې وخت نه تر دغې لحظې پورې چې ما ته خبرې کوو، په افغانستان کې د سولې د راوستو دپاره درې مهم ګامونه باید واخیستل شي. په لومړي ګام کې د پاکستان او امریکې تفاهم دا ډېر غټ شرط دی. په دویم ګام کې د امریکې او د طالبانو تفاهم شرط دی. په درېیم ګام کې بیا د طالبانو د افغان دولت تفاهم رامنځته کېږي. پرته د دې نه چې امریکا او پاکستان تفاهم ته ونه رسېږي، امریکا او طالبان سره خبرې ونه کړي، تاسو ګورئ د حکمتیار سره پروسه، دا پروسه هغه ورځ شروع شوې وه لومړني مشکلات یې بین المللي اړخ درلود چې اول هغه حل شو، بیا وروسته د دې نه افغانانو سره دوی کېناستېدل. نو زه فکر نه کوم چې دغسې څلور اړخیزې مذاکرات کوم ګټوره پایله ولري. هغه یوازنی عامل دا دی چې د امریکې او پاکستان مسله او امریکې او طالبانو مسله ډېره مهمه ده. وروسته د دې نه کېدای شي چې بیا که چېرته دا ګامونه پورته شي سولې ته بدل ته لاره هواره شي.
بله، تاسو مخکې د شوروي اتحاد مسله یاده کړه. یو بله موضوع چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل هغه دا و چې دوی دې ته چمتو دي چې د طالبانو په وړاندې هغه بندیزونه چې دي هغه لرې کړي. یعنی په یو نه یو ډول یې د دوی سره د ارتباط مسله یاده کړه چې ګویا روسیه هم د دوی سره اړیکې غواړي وساتي. فکر کوئ دا د امریکا دا اقدام به یوازې د پاکستان د په خبرګون د پاکستان د اقدامات په خبرګون سوي کنه دا د روسیې سره هم ارتباط لري د روسیې د دې موقف سره؟
تقریبا په دې تیرو څو میاشتو کې پاکستانیانو وشو کړی چې روسیې سره خپل روابط ډېر حسنه کړي. بیا په دویم ګام کې د روسیې او د طالبانو روابط سره ټینګ شو. نو زه فکر کوم چې خپل د روسانو رانږدې کېدل پاکستانیان داسې امریکایانو ته ښایي که چېرته دلته زموږ شرایطو ته تاسو غاړه کې نه دی، روسان هم د دې مسلې نه ځان لرې نه احساسوي. یعنی په هر ډول پاکستانیان غواړي چې په امریکایان د روسانو نه وډار کړي. یعنی داسې دا مسله راوښیي چې روسان د طالبانو سره هم ارتباط لري او طالبان روسانو ته نږدې دي. زه فکر کوم چې دا ټول د پاکستان یوه لوبه ده. پرته د دې نه چې امریکایان خپله دې قضیه کې مستقیم ګامونه وانخلي د روسانو د نورو په هلو ځلو باندې کومه نتیجه زه نه ګورم چې څه به رامنځته شي.
بله مننه کوم د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې د اغیز په ارتباط باندې خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم یو بل مطلب راخلو. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي و افغان ځواکونو ته وسپارل. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره زموږ همکار احمد شیبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې ده چې وروسته له نږدې درې کاله پاکستان څرنګه چمتو سو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي. ښاغلی شارق په ځواب کې ویل
هواد افغان په دروستي کورونو کې پټیر ځان کې تجاوز شوی او بل اخر په بازارونو کې دي تاسیسات راغولي چې انګوراله هم د هغه د جملې نه و او په تیر کال کې دا تاسیسات یو څانګه ورغول شو تاسو معلومه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایتوب او خو اړیکو د ټول نړیوالو سره خاصو د همسایګانو سره دغه مسلې د ډیپلوماټیکو د لارې نه حل ځلې د هماغه ورځ نه شروع کړل او بل اخر منګه تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه مشروع کړله چې هغه دغه نوې دندې دغه حالې ځلې په نور هم لا ګړندې کړلې او په رسمي ډول باندې د انګور اډې ته هغه حیات چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو پر سپیډ اول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شو.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوی دی او څومره دي؟
دا تاسات په هغه ساحه کې چې دی په خوا پراتو او بل اخر هغه یو دروازه ده چې پښتون کوم دی دا تر هغه تاسیل دل او په هغه څنګه یو بل ساحه چې دی په قوتونو په اسلام کې اوسېدل یعنی د دې بډوباش ده په کې یو اندازه باندې دا راته ساتو چې دی د ډیر کولو کوشش تا په روس کال کې تاسو به شاید وایئ چې په لاسن د سرطان یو جنگ هم وشو د نور یو قهرمان ته کې شهید شو او بل اخر او دغه پاتم لسنه په وژل شو. هغه د دروازه او دروازې سره نور یو څه او تاسو چې دا افغانستان دولت نن تاسو شي
تاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو لسپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې په امنیت کې څه بهبود رامنځته شي؟
پاکستان دولت متاسفانه چې باغ د خ غوندي توپ موصول هیڅ وخت نه مراد کړی خو په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو حق سره فشارونه هم چې په دې باندې دی د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دی په وروستیو کې څلور جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دې په خپل وفا او په وعدو باندې وفا ونه کړله او په دې وروستیو کې تاسو څنګه امریکای متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان سره د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې پرې ورسېږي چې موږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم یو نیک ګام بولم د خروابتو د تحکیم لپاره.
د پکتیکا والی امین الله شارق چې زموږ همکار احمد شیبر سره مرکه کوله.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دوه منی مای کې لاندو خبرونه او اقتصادي خبرونه ورسته لیاده مباسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستول دي.
عبدالمتین مسروری د فاریاب ولایت څخه په خپل پیغام کلیکلی دی د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل که رښتیا وي نو دا به د طالبانو اختلاف ډیر کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی کچری ملا منصور د ملا منصور مړینه تایید سي نو دا به طالبانو ته یو لوی ګوزار وي او د طالبانو ترمنځ اختلافات به تر دغه هم ډیر سي. فضل محمد د کندهار څخه لیکلی دی، په د زما نظر دا دی چې د ملا اختر محمد منصور وژنې افغانستان کې د سولې خبرې البته د دوی پیغام په سمه توګه نسو لوستلی، خو یو بل پیغام راخلو. د نورستان ولایت څخه قاری محمد مدني لیکلی دی، اوس مهال طالبان د سیاسي جګړو او پردیو د شومو اهداف لپاره قربانیان دي. تر څو چې طالبان د پاکستان څخه خپلواکي ترلاسه نه کړي، نو د طالبانو برخلیک به د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد عمر غوندې به وي چې د جنازې مستحق به هم نه وي. البته کوم پیغامونه چې مې ولوستل دا د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه دي. په خصوص سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو اربیا لند خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په خپله نقلي واسطه کې د بلوچستان په البندیان سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. ټاکل شوی چې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د پرانیستلو په اړه یو درې اړخیز ترانزیتي تفاهم لیک لاسلیک شي. د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درویش ملکیان او فوجیان د وسلوالو مخالفین له منګولو خوشې شوي دي. په کندوز او بغلان ولایتونو کې د دولت 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې بدلون راوستلو لپاره ټول پښتنه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه چولې چې په 2013 کال کې د وی ماليزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. او اتریش په نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې خایي د اروپایي اتحادیې لومړنی خيار خې ولسمشر وټاکي.
وسام له مرزی احمد زینه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا خبرونه له فرشتې ندا سره له یادم مباسي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي تمه ده سبا دوشنبه د چابهار بندر درې اړخیزه ترانزیتي تړون د هند، ایران او افغانستان ترمنځ لاسلیک شي. د جمهور رئیس مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ایران ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او د هندوستان له صدر اعظم نارندرا مودی سره ګوري او د درې وړه هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو لخوا دغه سند لاسلیک کیږي.
نوموړي
وویل تمه ده د افغانستان، ایران ولسمشران او دغه راز هغه ایات چې له هندوستان څخه راځي د درې وړ هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو لخوا د چابهار بندر سند لاسلیک شي. د چابهار بندر له لارې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا له هیوادونو سره وصلېږي او د هند بازارونو ته به هم په اسانۍ افغان سوداګر لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې سکل د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې په ځانګړي ډول په هرات او بلخ کې د زعفرانو حاصلات زیات شوي دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه 4.5 کیلوګرامه زعفران راټول شوي دي. نوموړي وویل سکل د زعفرانو حاصلات زیات شوي دي. په ځانګړي ډول په هرات او بلخ کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې اوس مهال هم کروندګر د زعفرانو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سکل د هیواد په درویشت ولایتونو کې د زعفرانو اصلاح شوي تخمونه توزیع کړي. د افغانستان زعفران دوبۍ، ایټالیا، امریکا، لندن او هند ته صادرېږي. او د شهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 نوي افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 46 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد تکالیف گرده صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص داخله مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992354 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گرده معلومات بتین که چی فعالیت های را در بدن اجرا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با تمام شنونده های رادیو آزادی سلام احترام. قبل از این که در مورد وظایف گردگه بزنیم، بیننده ها باید بفهمه که گرده های انسان که هستن، وقتی که انسان در حیات داخل رحمی باشه یا در رحم مادر، هر دو گرده ها در پلویس یا حوصله ساخته میشه و بالاخره به طرف فلانک یا ستون فقرات میره و به شکل غیر تناظر یا غیر متناظر جا به جا میشود. گرده ها عموما دو عدد می باشه که شکل آن مثل لوبیا می باشه و وقتی که یک طفلک یا نوزاد از مادر تولد شد و سایز یا اندازه آنها تا 4.5 سانتیمتر می رسه. در کاهلان اندازه هر دو گرده از 9 تا 12 سانتیمتر طول داره و از 3 تا 5 سانتیمتر قدام خلفی اندازه داره. هر دو گرده ها توسط یک کپسول پوشت شده که به نام رینال کپسول نامیده می شود و خود گرده از 4 قسمت عمده ساخته شده که یک قسمتشان کپسول گرده یا پوش گرده است و دومین قسمت مهمی که هستن که وظیفوی است به نام کورتکس یا پرانشیم نامیده می شود و در داخل پرانشیم ما شما به نام میدولری پیرامیدز از 8 الا 18 عدد داریم و بالاخره پلوی کلیسل سیستم با هم یک جا شده، حالب از گرده بیرون میره و حالب پایپی هستن که ادرار از گرده به طرف مثانه و بالاخره از طریق احلیل یا یورترا خارج میشه. یعنی به شکل خلاصه سیستم اطراحی از 4 عضو عمده ساخته شده که دو عضو هر دو گرده ها هستن، دو تا حالبین است، یکی مثانه و یکی احلیل. آل گرده ها به شکل غیر متناظر موقعیت داره. گرده راست به کمک پایین تر موقعیت داره و گرده چپ که هستن کمک بالاتر، یعنی از 1.5 الا 2 سانتیمتر تفاوت موجود هستن، چرا که بالای گرده راست ما شما عموما وقتی که میبینیم جگر موقعیت داره و امی خود جگر وزنش 2.5 کیلوگرم است و فشار وارد کردن. گرده ها اعضای حیاتی بوده، یعنی بدون گرده ها زندگی امکان نداره. از همین خاطر چندین وظایف بسیار عمده که هستن، اولین وظیفه گرده ها وظیفه اطراحی است. وقتی که در وجود فضولیات جا بجا شوه و بالاخره توسط گرده ها فیلتر صورت میگیره و توسط ادرار از وجود خارج میشه. دومین وظیفه مهم گرده ها اینمی استن که فشار خون کنترل می سازه. سیومین بزرگترین وظیفه گرده کنترل خود آیون های بدن بوده. چهارمین وظیفه گرده پیچ بدن منظم و در حالت نرمال نگاه می کنه. پنجمین وظیفه وظایف متابولیک هستن و ششمین وظیفه حتی گرده ها در ساختار یا ساختن خون به ما شما کمک میکنه. همچنان وظایف دیگه هم گرده ها داره. اگر خلاصه بگوییم که بدون گرده ها زندگی امکان نداره یا امکان ناپذیر هستند و ما شما باید چطور امی گرده هایی که خداوند به ما شما هدیه داده چطور نگاه کنیم، چطور باید از امراض جلوگیری صورت بگیره و امراضی که ما شما در برنامه داریم یادآور میشیم چطور از یا جلوگیری شوه و به این طور امراض مبتلا نشویم.
صحبت میکنیم در این مورد دکتر سبال، برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، ته ما د پختنې زما د ګردو مشکل ده، مشکل ده چې دا کوم یوناني دوا استیز د سنگل دی یا بل دغه شی دی فلکسین دی دا ګولې خموم کوم نتیجه نه ورکوي دا سلام کوم د مخصوصه دوا به راوخی.
څه مشکل ده تا ته؟
مشکل کوم دا دی بډو کې مشکل ده.
څه درد لري په تشو کې دی یا بډوډو کې دی؟ تیګې دی څه مشکل درته پیدا شوی چې ته دواګانې اخلي؟
په بډوډو باندې مې درد ملانین ځینې خویږي، خیا دا سوزه کانامن کله به خورسره وي، بیا دا سنګل چکک وخورم ډېر وخت یې وخورم بیا ښیم بیا م نور دوایم چې خو کومه نتیجه یې نه ورکوي. دا
راڼۍ امتیاز خو دې ورسره نه سوځي؟
داس باید اوقاتو کې سوځي، ډېر وخت نه وي.
د تشو امتیازو یا رڼو معینات دې کړي، تلویزیوني معاینه دې کړي که په خپل سر باندې درمل خوري؟
یا له مخه مې کړي دي، اوس مې فعلا نه دي کړي، موږ په سارا کې یو له مخه مې کړي کومه نتیجه خاص نه ده وتلې، ما دې لیکه کې کم چیرته
زمونږ سره اوس انشاءالله زړه پورې ځواب به درکړو.
بفرمایئ ډاکټر صاحب.
مهمه خبره خدا ده، هر هغه څوک چې د ملا یا د تشو دردونه ولري ضروری نه ده چې دا به د پښتورګي لامل وي. کله کله داسې کیږي چې ناروغ د ملا یا د ستون فقرات یا خپله د سپاینل کارډ یعنی خیشوکي دردونه لري، دغه خپله مهرې سره نږدې شوي وي، د فشار لاندې وي، عضلي عصبي دردونه هم کولی شي، حتی ځینې خلک د دندې له امله، مثلا ځینې خلک دی په چوکۍ باندې د ډیر وخت لپاره کمپیوټر ته کینی، کله چې دوی راپاسیږي یا به د غاړې شخوالی لري یا به د ملا دردونه، یا ځینې خلک په کلو بانډو کې شاقه او وزمین او درانه کارونه کوي چې دغه کارونه هم کولی شي چې د ملا دردونه راوپاري. نو ښه خبره دا ده چې دا ورور باید د یو معالج ډاکټر سره مشوره وکړي او بالاخره بهترینه اسانه او ارزانه معاینه چې د تلویزیوني معاینه ده، تلویزیوني معاینات به د ده وګورو چې آیا په پښتورګو کومه ستونزه نشته، دی د پښتورګو اندازه نورماله ده، تیګه لري که نه لري، التهابي حالت شته که نشته، حتی مثانه هم ورسره کتل کیږي که چېرته التهابي وي، او په زمین کې که د رڼو امتیازو معاینات هم وکړي لازمه درملنه به ورته وشي او انشاءالله د دې ستونزې څخه به په امان پاتې شي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر دیگه ما روی خط حسن عبدالله از قندار. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
برادر خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
نوغه د ډاکټر صاحب سلامونه وایم، تاسو سلامونه وایم. ډاکټر صاحب ته مې دا پوښتنه ده چې دغه چې خپله د معاینات نوم وکړي خو هغه داسې کمزوري معاینات مې وکړي، هغه راټول شی نشته او دغه چیزې مو چارې چې مې دي دغه وچې مو چارې دا ده چې ته سوځي ډېر ګرځم، بېخي چیخ بېخي ډېر ګرځم.
ښه، ته شو امتیازو کې خو د وینه نه راځي عبدالله جانه؟
یا شی نشته، هغه نشته، خو داسې چې اوبه وڅښم مثلا یا تورې چای دا مې ډېر ګرځي.
ښه، سوخت خو ورسره نه لري؟
یو وخت یو وخت بېخي داسې ګرځي هم یو مخ وخت ته ورځم.
ښه، زیاته تنده خو ورسره نه لري؟
تنده دوه نه تنده لرم چې یوه ډبه اوبه هم درته شم داسې په نیم.
څو کلن یې؟
چې درویشت څلرویشت کاله عمر بي.
ښه، او خوراک خو ورسره ډېر زیات نه کوي؟ لوږه خو دې ډېره نه ده؟
دوه ژنې بیا اندازې ده کوي چې وژې سم دا په تامې لګیري وژې مې داسې اندازې ده کوي
وزن خود نه دی بایللې؟
وزن ګرځا
دوه دوه یعنی د پوخا په پرتله خو کم شوی نه دی؟ سمه ده، زمونږ سره ملتیا وکړه.
تشکر ډاکټر صاحب، بفرمایئ.
عبدالله جان د کندار څخه تلیفون کړی دی چې تش امتیاز مې سوځي او به ډېر اسکما او ډېر زیات مې زغالوي. لومړنی علت زیاتو تش امتیازو کولو ممکن همدغه خپله سوزاکو اوسي، ولی نور لتونه ماتری ولی زنه پختنه وکړه چې تند خو دې زخت ډیر نه ده ولګه خو دې نه ډیریږي د وزن بایلخت کله کله د شکر ناروغي هم په دغه شکل سره راخکار کیږي او احتمال موجود وي. نو د عبدالله جان څخه مې خواهش او هیله داده چې دا باید د داخلي متخصص ته رجوع وکړي، خپل مکمل معاینات وکړي او د ساده د رڼو میتیازو د معایناتو نه شروع، حتی که د شکر معاینات هم خپل وکړي او د تشخیص مطابق ورته ډاکټر صاحب انشاءالله دوا او درمل ورکړي، خدای پاک ورته شفا ورکړي.
حتما. بازم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب. بله.
و علیکم سلام. اینطور محترم المعنه در فرصت خپل بنین د سلامون و هنده کون تا دیهل استاسی قبول که او تاسی دلگیر شد مرض پر حق برنامه
تم تشکر توفی صاحب سلامت باشه.
هم تا پستنی لرو او نظریات لرو
بفرمایم بگوین
لبرا دکتر صاحب خود پستنو بکن
بفرمایم سوالاتان مطرح کنید توفی صاحب.
محترم دکتر صاحب بخونی در پستنو در سی در گردی یا در بگوگی در مریضی نقصی او علامی او قرائنی چی سیدی سی آغا مفتوسی سی در دیشکار علامه چه علامه که دلیسی او بل کچیر لیو انسان زخه یو گرده لری که پا کلی توگه نیست و نابوده سی آیا انسان کوله سی سی پر اغیو گرده بندی و خپل وند و حیات دوام ورکی
تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو بفرمایید دکتر.
جناب توخی صاحب ډیر زړه پورې پختنه وکړلې د بډوډو د ناروغي او علامې زخت ډیرې دي. ممکن په ناروغ کې فقط یو ډول علامه راښکار شي، هغه د تشو درد. دغه درد ممکن په تشو کې موجود وي یا درد ممکن د ملا تیر خواته انتشار وکړي یا کله کله که چیرته د بډوډي څخه کومه تیګه خطا شي او پایپونو ته غورځیږي نو د تشي یا بډوډي د درد سره سره به مریض ته په ناصافي ډول باندې کانګ یا استفراق یا زړه بدي رامنځته کیږي او ممکن ناروغ ووي چې ډاکټر صاحب په تشو میتیازو کې مې وینه راځي. د دې سره سره ممکن که چیرته میکروب ورسره زمیمه شي ناروغ به تشو میتیازو ته ډېرې زیاتې منډې وهي، زر زر بزی لگه لگه میتیازی با کئی اوی چه ڈاکٹر صاحب ده سر مسانه پاساسی شکل سر نتخلیه کی گی. خود ده غی آراز و علایم نظر ما شمانو تا زوانانو تا و زارو خلکو تا فرق کئی. هغه کسان چې د هغوی عمر یا منګ ډیر زیات وي او د پروستات غوټه هم عمر سره غټه شوې وي، ممکن دا خلک ووایي چې ډاکټر صاحب زما تشې میتیازې چې دي دوه تاره راځي، په سختۍ باندې تشې میتیازې کوم او زور وهمه او بیا هم مثانه مې په اساسي ډول سره نه تخلیه کیږي. دغه په عمومي ډول سره نښې نښانې دي، خو د دې سره سره ځینې سیستمیک اعراض و علایم هم که چیرته موږ او تاسو نظر هر مرض ته بیا فرق کوي، که چیرته یوټیا یا یورینری ټرکت انفیکشن یا د سوزاک مسله من سره چې ممکن د دې ټولو علایمو سره سره مریض ته تبه لړزه پیدا شي، زړه بدي کانګې ورسره پیدا شي، بې اشتهایي پیدا شي، نو که چیرته خدای نخواسته پښتورګي عدم کفایه خواته تللي وي په هغې کې بیا خپله نورې نښې نښانې منځته راځي چې د یوریا سوی به څومره په وینه کې لوړیږي دومره وړاندې به نه درومو. ولې راځو دویمه پوښتنې ته چې دا ډېره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ الله جل جلاله انسان ته ولې دوه سترګې دوه ګردې ورکړې دي، تا په دې معنا باندې که چېرته یوه ګرده خرابه شي او وویستل شي بله ګرده به د دې ګردې په ځای باندې دنده اجرا کوي او دغه ګرده الله پاک ورته امر کوي چې د بلې ګردې په مقابل یعنې یوه خو نشته دی د خپله ځانګړې ګرده چې دا ځان غټوي، دا به په فیزیولوژیک ډول سره غټه شي او د دواړو پښتورګو دنده به په ډیر ښه شکل سره اجرا کوي. که چیرته د همدغې یوې ګردې څخه موږ او تاسو په ښه شکل سره ساتنه وکړو تر څو چې موږ او تاسو الله څومره عمر ټاکلی وي کلونه کلونه حتی یوه لسیزه دوه درې پنځه لسیزه کولی شو چې په همدغه یوه ګرده باندې موږ او تاسو ژوند وکړو، هیڅ
سلامت باشین. می برادر ما صابر از ولایت هلمند روی خط هستن. بله
سلام علیکم.
سلام صابر جان.
سلام دکتر
صاحب. صابر جان خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
از ما دکتر صاحب خدا کا سوال ہے کہ دکتر لے بڑو کو مریض لے رہا ہوں اما پیات پدارو وہ نا یو بڑو کی چھدی اتا چرک لے رہی زده تخداغ پتنه لرمه چه زد کم خوراک اتا دیر پریز وکم کم خوراکون استعمال کم ده چیش تخفریه زیاد وکم کم دوائی دیر زیاد وکم
چیزی گفتنی نداره؟
نه انشالله چیزی گفتنی ندارم گفت که یه چیزی که با شما بدبختانه در جامعه خود یک اصلا رسم رواج شده گرده چرک داره از برای خدا با کدام دلایل گرده چرک داره؟ یک مریضی که همیشه کمر دردی داره هیچ اعراض و علائم و شواهد میکروب نمی داشته باشم باش طور مثال ما با یک مریض خود معاینات عادی ادرار را توصیه میکنیم ادرارش پاک صفا پیش ما و شما میآید از نظر سونوگرافی هم یا از نظر معاینات تلویزیونی گرده از نظر سایز و شیپ و منظر هیچ چیز مشکل نداره ولی بازم بازی مسائل هستن که چرک داره ای یک اصطلاح بسیار غیر علمی بی جای هستن صابر خان په یاد ساته چې د پښتورګو چرک چده دا کله کله دغه مسانه کې التهابي شي یا خپل پښتورګي په التهاب باندې معروض شو چې هغه ته موږ تاسو نفرایټس وایو د پښتورګو التهاب پیالو نفرایټس د پښتورګو د پلویکلی سل سیستم التهاب پایو نفروسیس خپل په پښتورګو کې د زو او چرک راټولېدل چې هغه بیا په داسې شکل نیمه هغه یو شدید حالت ته ممکن مریض پکې بستر شي او د بستر دوامداري تداوی ته اړتیا ولري خو ټول هغه اوریدونکو ته چې زما غږ د افغانستان په ګډ ګډ کې او حتی په نورو ځایونو کې اوریدي که غواړي چې پښتورګي سالم ووسی اوړی راغی هوا ګرمه شوله هر انسان باید د 3 لیټر څخه په څلیرش ساعتو کې زیات مایعات واخلي این مؤثر هستن خصوصا برای کاهلان نه برای اطفال طفل که مثلا 5 کیلو 6 کیلو 6 7 ماه باشه و 3 لیتر آب برش بیتی خیلی زیادتر ظلم هستن نظر به اقلیم نظر به درجه حرارت نظر به جسامت و نظر به سن نظر به وزن باید مایعات کافی باید بگیره یک چیزی که بسیار مهم هستن که ما باید یادآوری کنیم انسان خودش یک لابراتوار است امی سیستم اطراحی ما و شما یک لابراتوار است در وقتی ادرار کردن باید ما شما به طرف ادرار خود سیل کنیم اگر ادرار ما شما رنگش مثل آب وار پاک بود بیرنگ بود زرد نبود یا قهوه‌ای نبود این به این معنی که ما شما به اندازه کافی مایعات اخذ نبودیم یا گرفتیم و کدام مشکلی که در آینده پیش روی داریم نداریم صابر جان او بابا په کافی اندازه باندې اخلي ته شو میتیاز ته بګوري چې میتیاز دې رانی وي په دې باندې په هغه چې ستا پښتورګي سالم دي او آینده کې د ټګو جوړېدو څخه مخنیوي کوي نو دې بهترین لاره ده چې باید په سلیر ساتو کې حد اقل منګه تاسو اتو نه تر 12 کلاسو پورې دا او به یا شینچا یا مایات واخلو
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما قاری اسدالله اسلام الدین از تخار ریخت هستن بله سلام علیکم
سلام و چاش بخیر دارم بر شما و همکارا و شنونده از شما مهمانی از شما دکتر سه یکی از دوستای ما تکلیفی گرده داره گردیش بعضی اوقات او تو میکنه دست داره این از دکتر سه نخواستم معلومات بگیرم که لفت چی از چندین دکتر رو مراجعه کردم میگه مشکلی ما حل نشده میگه میگه تک بری حوزت بتونم این باره
چشم انشالله با ما دمارد باش انشالله
دکتر صاحب فرمایند مورد سوال برادر
جناب قاری صاحب اسلام الدین گفته که اقاربش درد گرده داره این باید تشخیص تفریقی شوه که آیا این درد واقعا مربوط گرده است یا خیر که باید با یک دکتر ورزیده متخصص داخله حتی جراحی باید مراجعه کنه اولین چیزی که در تشخیص امراض یک تاریخچه مکمل باید گرفته شوه بعد از او معاینات فیزیکی مکمل و بعد از آن معاینات زمیموی لابراتواری از قبیل معاینات ادرار از قبیل معاینات تلویزیونی یا التراساوند حتی بعضی اوقات التراساوند و تلویزیونی معاینات بعضی امراض تشخیص کرده نمیتانه که ما شما ضرورت به آی وی یو یا انتراوینو سیروگرافی یا مواد زرقی را زرق میکنیم و حتی وظیفه گرده را در مدت 45 دقیقه ارزیابی میکنیم که آیا این گرده وظیفه بالخاصه خود داره یا خیر حتی معاینات سی تی اسکن ام ار آی و بعضی معاینات به نام رادیو نیوکلیر ایمیجینگ که امیروزا در
چهار اطراف حتی در کابل هم خوشبختانه با نام دی ام اس ای و دی تی پی ای صورت میگیره که حتی تمام وظایف نرمال کلیوی را به ما شما نشان میده. اینی باید رد شوه که این دردی که از قاری به اینها داره و جناب قاری سه میگه که هنوز تشخیص نشده و مریض هنوز درد داره انزم. که آیا این دردش مربوط به گرده میشه، آیا مربوط به عضلات است، مربوط به اعصاب است و یا مربوط به ستون فقرات هستند، چون معاینات متممه باید صورت بگیره و پیش یک جراحی عمومی باید مراجعه نما.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد سنگ گرده معلومات بتین که چی است و چی گونه به وجود میاد؟
بله، سنگ های گرده بیننده ها باید بفهمه که از نظر ساختار یا ساختمان بعضی کتاب ها 6 قسم میگه، بعضیش 8 قسم میگه، ولی باید ما شما بفهمیم که بیشترین سنگ هایی که ما شما داریم او از کلسیم ساخته می شود. سنگ ها ممکن از 2-3 میلیمتر گرفته حتی تا 4-5 سانتی متر برسه. سنگ ها ممکن در یک گرده باشه، ممکن در هر دو گرده باشه.
این چطور به وجود می عاملش چیست؟
چندین عاملین دارن که عمدترین علتش اگر ما شما شمارواری را بگویم ارثیت در این رول عمده داره. کسایی که والدینشان سنگ های گرده داره ممکن اولادشان ارثی باشه. دومین کلانترین و بزرگترین و اساسی ترین علتش که است او محیط است.
تاثیرات آب هوا؟
آب هوا است. تاثیرات غذایی. کسایی که در مناطق گرم زندگی میکنه و زیادتر عرق میکنه، جلد مایات زیاد اطراح میکنه و ادرار غلیظ میشه، یک محراق با وجود میه و بالاخره با مرور زمان زمینه برای رسوب سنگ مساعد میشه. حتی کسایی که میگه ویتامین ای دیفیشنسی، کم بود ویتامین ای داشته باشه
یا
میتونه که مبتلا سنگ های
اطراحی شود.
پیش از اینکه این باش علتایش هنوز مانده که باید بیننده ها بفهمن، کسایی که همیشه روبروی تندور ششته کباب پخته میکنه،
یعنی دگر میخوان
خانم ها در ولایات اکثرا زیر آفتاب
گرم
همیشه عرق زیاد میکنن و چون یک علت دیگه ایشان هم میگه زیاد زیر آفتاب نشستن، ویتامین دی توسط جلد زیاد جذب میشه، سبب تراکم کلسیم در استخوان ها و بالاخره سویه کلسیم در خونم بلند میشه، در ادرار هم زیاد میشه، زمینه برای رسوب سنگ. کسایی که همیشه زیر آفتاب کاروبار میکنه، اینا هم کسایی که میگه لباس های سیاه حتی میپوشه
تاثیر گذار
هستن. و دیگه اسباب به وجود آمدن سنگ های گرده حتی بعضی امراض هستن،
مثلا
امراض غده تیروید، فرط فعالیت غده تیروید میتونه که سبب سنگ سازی به وجود بیاید. حتی بعضی مریضا بیچاره از هر سببی که جای بجا هستن معذور هستن، حرکات فیزیکی نداره، زمینه برای از این خاطر میگه کسایی که در بستر هستن اکثرا دوچار سنگ های گرده میشه، چون ایموبلایزیشن میگیره، عدم تحرکات،
حرکات
فیزیکی نداره. بعضی امراضی سیستمیک حتی میتونه که سبب سنگ های گرده شوه. و در ضمن اگر کسایی که مایات کم بگیره، خود کم گرفتن مایات هم زمینه برای سنگسازی به وجود می آید. عالی میم پیش با سوال شما که شما گفتین که کدام نوعش خطرناک‌تر است؟ بله، هر سنگی که اندازه آنها از 10 میلیمتر کلان شد، اگر با وقت و زمان تداوی نشد، این سنگ حتی سنگ های ما شما میتونیم که ببینیم که ملتیپل یا چندین عدد میباشن و مکمل کیله را معوف میسازن. سنگ ها باید با وقت زمان تشخیص شود، تداوی شود. هر قدر سنگ بزرگ شد جنجالش زیاد میشن، چون سنگ های کوچک میتونه که توسط ادویه ها از طریق سیستم بولی خارج شود. حتی بعضی اوقات سنگ ها میتونه که در خود حالبین هم به وجود بیاید. حتی سنگ ها میتونه که در خود مثانه هم به وجود بیاید، چون مثانه هم یک عضو کلان سیستم بولی بوده. سنگ های مثانه باز اسباب علیده داره که بیننده ها باید بفهمه. به طور مثال یک طفلکی که با وقت و زمان ختنه سنت نشوه، بار باری بیچاره سوزاک میشه، انتان میکروب
هم باعث میشه،
خصوصا به نام پریتیوس یک باکتری است که میتونه سبب سنگ های طرق بولی شوه.
دکتر صاحب اگه بسیار مختصر بگوین که اگه عملیات شه دوباره بازم سنگ پیدا میشه؟
چندین نظر موجود هستند. نظر مهمی نمیست میگه کسایی که سنگ های گرده داره و عملیات شوه یا توسط دوا بیرون شوه از وجودش یا توسط ماشین لیتوتریپسی زده شوه، در 3 سال ممکن دوباره عود کنه، دوباره با وجود بیه. از این خاطر باید مردم باید بفهمه که سنگ های طرق بولی باید یا گانه رای حلشی نمیست که باید به اندازه کافی مایعات بگیره.
همیشه؟
همیشه و همیشه متوجه رنگ ادرار خود باید باشه.
دکتر صاحب میشه بسیار مختصر در مورد ازی بگوین که امی سنگ های گرده آیا طفلا هم داره؟
بله، حتی اطفالی که چون ما شما فعلا خبرها شروع میشن، بعضی علتهایشان که هستن
پس از خبرها
باید با ما باشین، چون این موضوع بسیار حیاتی بوده و این مسائل بسیار بارزش هستن که باید بفهمیم که سنگ های گرده چرا در اطفال به وجود میاین.
تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر سه پرویز اقبال متخصص داخله با ما هستن و در مورد ازی که اطفال چطور در گرده هایشان سنگ به وجود میاین و چطوری از بین میره معلومات میتن. و حالا ساعت 3 است و سحر لیوال خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.